افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. ازادي راډیو او ریډ ازادي راډیو د خبرونه ته موزه نور یاس نوري هرکلی کوم. پیل دې سات په خبرونو کو. د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي په توګه له دندې د ټام ویسټل لرې کېدو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وویل چې افغانستان تر اوسه پورې د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی. دغه څرګندونې د بهرنیو چارو وزارت ویان ماتیو میلر پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې د یوه خبریال د دې پوښتنې په ځواب کې چې له دندې د ټام ویسټل لرې کېدل د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسۍ لپاره څه معنا لري وکړې. ښاغلي میلر ټینګار وکړ چې متحده ایالات به له افغانستان سره ښکېلتیا ته دوام ورکړي او زیاته کړه چې دا هېواد د متحدو ایالاتونو لپاره د یوه دوامدار لومړیتوب په لومړیتوب په توګه په خپل حال پاتې دی. هغه وویل چې د دې هېواد په اړه چارې به د بهرنیو چارو وزارت په چوکاټ کې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت د شارز دافر کرن ډیکر د ځانګړي استازي رینا امیریا او سفیر جان مارک پامرشایم لخوا پر مخ وړل کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن پرون سه شنبه په یو اعلامیه کې وویل چې ټام ویسټ د بهرنیو چارو وزارت د بندیزونو د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکل شوی دی. ښاغلي بلنکن وویل ټام ویسټ د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړې تر څو د افغانستان په اړه د متحدو ایالتونو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالتونو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه شي. د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په افغانستان کې خزه د عاید ترلاسه کولو لیک فرصتونه لري. د سازمان نن په خپل اکسپانا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې زرګونه خزه د خپلو کورنیو ډوډۍ ګټون کې دي. WFP ویلې هڅه کوي چې په ټول افغانستان کې لیک خزه سره مرسته وکړي تر څو نوي مهارتونه زده کړي او په خپلو پښو ودرېږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنې دوره یې پر خزو او نجونو د سختو محدودیتونو په ترڅ کې خزه په نا دولتي محسو او ډېرو دولتي ادارو کې کار کولو راګرځول شوي او همدارنګه د ټولنې په ډېرو نورو برخو کې پر فعال ګډون بندیزونه لګول شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین وایي پېښور پولیسو په خیبر ایجنسی کې د قومي جرګې د تیاری پر کم برید کړی دی. ښاغلی پښتین نن په خپل فیسبوک پاڼه ولیکل چې تېره شپه د پېښور له پولیسو سره څو مخپټو کسانو د پښتون قومي عدالت په نوم د کېدونکو جرګې پر کم برید کړی، ډزې کړي او یو شمېر خیمو ته اور اچولی دی. پښتین زیاتوي چې د ډزو اوښکې بهونکې ګاز د کارولو له کبله د دوی ځینې ملګري ټپیان او ځینې نور بې سده شوي دي. د خیبر پولیسو د خیبر پښتونخوا ایالتي حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پښتون ژغورنې غورځنګ مشران له قانون په سرغړونو تورن کړي او ځینې په امنیتي ادارو د نیوکو په تور نیولي دي. ایران وای پر اسرائیل توغندوی برید پایت رسیدلی او تر هغه به بیا پر د هیواد برید ونکړي تر څو تهران اړ نشي چې بسیمه کې د کړکیچ د زیاتوالي په وړاندې اقدام وکړي. تهران د لبنان په جنوب کې د ایران ملاتړي سخت دریځ حزب الله ډلې په وړاندې د اسرائیل د پراخو پوځي عملیاتو په وړاندې په غچا اخیستونکې اقدام کې تیر شپه پر اسرائیل په لزګونو بلاستیک توغندي چې له دې مخکې ساری نه دی لیدل شوی وویشتل. د ایران د دغه اقدام په وړاندې اسرائیل او د هغه نږدې متحد امریکا متحدو ایالتونو د متقابلو اقداماتو خبرداری ورکړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی وویل د اسرائیل په وړاندې د تهران اقدامات پای ته رسیدلي دي. ښاغلی عراقچی بیگانه وخت پر ایکس شبکې په یو بیان کې پر اسرائیل حمله د ایران مشروع حق وبالا ویل چې ایران یوازې د اسرائیل پوځي او امنیتي تاسیسات په نښه کړي دي. عراقچی اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې د غچ اخیستنې د اقداماتو په صورت کې به د تهران ځواب پریکړونه او په ډیر ځواک سره وي. د اسرائیل پوځ د ایران توغندوی حمله جدي وبلله، خو ویل چې د تلفاتو او زیانونو اړوند راپورونه نه دي ترلاسه کړي. د اسرائیل پوځ د ایران له حملو وروسته ویل چې د اسرائیل هوایي ځواک به په ټول منځني ختیځ کې هوایي حملو ته دوام ورکړي. د فلسطین روغتیایي چارواکو نن چهارشنبه وویل د غزې په جنوبي سیمو د اسرائیل په تازه بریدونو کې په تیرو 24 ساعتونو کې لږ تر لږه 23 تنه وژل شوي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیلي ځواکونو د خان یونس پر ښار خپل پراخ ځمکني بریدونه هم پیل کړي دي. په خان یونس کې د اروپا روغتون خبر ورکړی چې پر دې ښار د اسرائیل له هوایي او ځمکني بریدونو وروسته 11 مړي موندلي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. د امریکا په خوانی ولسمشر جیمی کارتر نن 30 کلن شو. د ښاغلی کارتر کورنۍ ملګری او مینوال د هغه په ټاټوبي جورجیا کې د هغه د زوکړې د ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي. جیمی کارتر د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې 30 کلنۍ ته رسیږي. هغه د 1980 څخه تر 1981 کال پورې د خپل هیواد د 19 ولسمشر په توګه دنده ترسره کړې وه. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې وو چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسو. خو د دې وزارت ویان ویل افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی.
البته چې دی او موږ به په افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو.
په دې اړه به د سیاسي چارو د یو کتونکي نظر واخلو. یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نه ورځو تړل کېدو وروسته بیرته د سوداګرو موټر پر مخ پرانستل شوی، خو په دې لاره کې بیا هم ډېرې ستونزې شته.
وسم په موټر ور خوشی کړل هلته ولاړ دي په ګرمۍ کې. د اتیشتم تاریخ موټر وسم په کې ولاړ دي.
نن د عدم تشدد نړیواله ورځ د عدم تشدد په وړاندې غورځنګونو ولې په افغانستان او پاکستان کې پایله نه ده لرلې؟
د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي، اوله بېله شکه چې سوله ییز ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله ازادي واخلي.
په نړیوالو مسایلو کې به پر اسرائیل د ایران له توغندوی برید وروسته د سیمې د وروستي حالاتو په باب معلومات درکړو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو د زهرو کاروان اونې خبرونه هم د دې خبرونه په دوهمه نیمه کې مهره وي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړی د دې وزارت د بندیزونو د پالیسۍ د همغږۍ د دفتر د سرپرست په توګه ټاکلی، خو د هغه مسؤلیتونه به درې نور امریکایي چارواکي تعقیبوي. خو پوښتنه دا ده چې امریکا ولې د افغانستان په اوسني وضعیت کې د هغه ماموریت ختم کړی؟ آیا افغانستان د امریکا لومړیتوبونو وتلی؟ په دې اړه به لومړی د فیروزه عزیزي راپور واورو او بیا به دا موضوع د سیاسي چارو له یوه کتونکي سره په مرکه کې وڅېړو.
په داسې حال کې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویسټ ماموریت پای ته ورسوه، دغه وزارت په دې اړه د اندېښنو په ځواب کې ویلي افغانستان لا هم د امریکا د بهرنیو تګلارې په لومړیتوب کې دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میتیو میلر پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه په یوه خبري ناسته کې د ټام ویسټ د لری کولو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې چې آیا افغانستان د امریکا د بهرنیو پالیسۍ لومړیتوب دی، زیاته کړه.
Of course it is, and we will continue to stay engaged on Afghanistan. It remains an enduring priority. The work will now be
البته چې دی او موږ به په افغانستان کې خپلې ښکېلتیا ته دوام ورکړو. دا یو دوامدار لومړیتوب دی. دا کار به اوس د بهرنیو چارو په وزارت کې د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د ماموریت مشره کارن دیکر، ځانګړی استازی رینا امیری او سفیر جان مارک پانرشایم لخوا رهبری کیږي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لوري په یو خبر پانه کې چې دا هم پرون سه شنبه خبره شوې، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په حواله پکې راغلی چې د ټام ویسټ ماموریت تر ختمېدو وروسته هم افغانستان سره د متحدو ایالاتو ژمنه د یو دوامدار لومړیتوب په توګه په خپل ځای ده. بهرنیو چارو وزارت انټونی بلینکن ویلي چې ټام ویسټ د 2021 کال د اکتوبر له میاشتې راهیسې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي په توګه نه ستړي کېدونکې هڅې کړې ترڅو د افغانستان په اړه د متحدو ایالاتو د پالیسۍ په رڼا کې د متحدو ایالاتو ملي ګټې او هم د افغانستان د خلکو سوکالي ډاډمنه سي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ټام ویسټ هم له داندې د لرې کېدو په اړه په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دای د خپل ماموریت پر مهال د بیلابیلو افغان لوریو د همکارۍ ستاینه کوي او ویلي دي چې د افغانانو مقاومت او زړورتیا دای د افغانستان د راتلونکي په اړه هیله من کړای دی. د زیاته کړي چې امریکا به د افغانستان ملاتړ ته دوام ورکوي. بلخو د افغان ښځو د حقونو او بشري حقونو ځینې فعالان وایي که څه هم په تیره د موده کې ښاغلی ویست په خپل ماموریت کې د دوی د حقونو او افغانستان د وضعیت د بدلون په اړه اغیزناک لاسته راوړنې نه لري، خو ټینګار کوي چې د امریکا په شان هیوادونه باید د افغانستان اړوند خپلې پالیسۍ جدي کړي. د ښځو د حقونو فعالې او په ناروې کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریه باریکسی ازادي راډیو ته وویل
د ټام ویسټ ماموریت په افغانستان کې سربیره پر دې چې ځانګړې لاسته راوړنې نه درلودلې، کار خبره وه چې نشي کولای ځکه چې خلکو سره مستقیم ډول باندې خبرې اترې نشوای کولای او طالبانو سره هم د ځینې سیاسي اختلافاتو پر بنسټ حتی افغانستان ته تک هم جنجال وو. رینا امیری چې د ښځو او بشري حقونو په اړه باندې ځانګړی استازی وو، دغه پوزیشن ته ضرورت شته. نن سبا د افغان میرمنې لانجې مطلقاً جلا د سیاسي کشالو نه دی.
د ښځو او بشري حقونو بل فعاله نسرین حمیدی
ځانګړی استازو دی، هغه ډله د امریکا د حکومت استازولي چې کوله په خپلو خبرو کې له طالبانو سره تل د بشري حقونو او د ښځو مسله یاده کړې. دا خبرې یوازې د کاغذ پر مخ وي که کوم عملي اقدام هم شوی دی، موږ ګورو چې هېڅ ډول عملي اقدام نه دی شوی. هغه هڅې چې د بشري حقونو د سرغړونو مخه ونیسي ډېرې کمزورې وي. افغانستان په داسې یو حالت کې دی چې نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا باید په کلکه او عملي توګه عمل وکړي.
ټام وست وخت نا وخت په دوحه کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې او لیدکاته کول. د یادونې ده چې افغانستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي په تېرو دریو کلونو کې د خپل ماموریت پر مهال له افغانستان پرته بېلابېلو هېوادونو ته سفرونه وکړل، خو لا یې هم د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو پر وړاندې د طالبانو د حکومت د سیاستونو او پالیسیو کې د بدلون لپاره کوم قناعت ورنکړل شو.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام وست ماموریت پای ته ورسوه، خو د دې وزارت ویاند ماتیو میلر تیره ورځ په واشنگټن کې وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره لومړیتوب دی. د سیاسي چارو شنونکی او د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصر الله ستانکزی هم د ټلیفون له لارې را سره وصل دی. ستانکزی صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
سلامونه تاسو ته او محترم اوریدونکو ته.
کور ودان چې را سره یو ځای شولې، په راپور کې مو د یو شمیر شنونکو څرګندونې واورېدې چې وایي د ټام وست ماموریت ډېر بریالی نه و. خو کراش دې خبرې ته چې په دغه اساس وخت کې چې نوموړی له دغې دندې لرې کیږي او پر ځای هم بل څوک نه ټاکل کیږي، آیا افغانستان نور د پخوا په څیر د افغانستان لپاره لومړیتوب نه لري؟
ګوره تاسو حساس وخت ویلې، زه فکر کوم چې نور افغانستان قضیه امریکایانو ته حساس نه ده، ولې امریکایان د نړۍ په نورو سیمو کې او نورو خپلو ستراتیژیکو هدفونو کې ډېر جدي مصروف دي. په دې اساس د دې لرې کول هم کومه فوق العاده یا خارق العاده عمل نه ده.
یعنی دا د تخ کارندوی کوي، د دې کارندوی کوي چې په همدغه اوسنی چوکاټ کې چې د بهرنیو چارو وزارت ویلي، کرن ډیکر، دغه راز رینا امیری او په واشنگټن نه به سفیر د افغانستان سپاره سیاست مختوري، په دې ډول به دغه سیاست دوام ورکول کیږي له دې وروسته؟ او فکر نه کوي چې له دې سره به د امریکا هغه نفوس چې د افغانستان اړوند مسایلو په اړه په ډېرو غونډو کې مطرح کېده یو څه کمزوري نشي؟
کاملا. ګوري اساسي خبره دا ده چې اساسا د یو دولت پالیسي د بل دولت په وړاندې د هغه سفارت مخته وړي او اړونده ادارات. نو په افغانستان کې له وخت نه چې ځانګړی استازی وټاکل شو، په عین زمان کې د ائتلافي قوا او قمندان چې اکثرا به امریکایي وو او بیا وروسته سفیر، زه فکر کوم دا خپله بله ستونزه وه چې افغانانو ته یې په تېرو جمهوریت په دورې کې ور ایجاد کړې وه. اما په هر صورت زه فکر کوم چې نور د افغانستان مسله امریکایانو ته ډېره جالبه نه ده. له یو خوانه او له بلې خوانه ښایي د ښاغلي ټام وست ماموریت هم نور ډېر دلچسپ نه و او څه خاص لاسته راوړنې هم نه درلودې. تېر دریو کلو کې داسې کوم ځانګړې لاسته راوړنې چې ټام وست درلودلې، زه فکر نه کوم چې په خپلو کارنامو کې ثبت کړې وي.
د افغانستان په اړه چې امریکا هر اقدام کړی که ځانګړی استازی یا ځانګړي استازي ټاکلي دي، نورو هیوادونو د امریکا متحدینو په تیره بیا غربي هیوادونو هم ورته اقدام کړی. پر دې سربیره د سیمې هیوادونو هم د افغانستان لپاره ځانګړي استازي ټاکلي دي، اروپایي اتحادیې هم ځانګړی استازي ټاکلی دی او ځینې سازمانونو هم. اوس چې امریکا دغه اقدام کړی، فکر نه کوي چې نور به هم د امریکا په پل پل کېږدي او نور به دغه د ځانګړو استازو ماموریتونه پای ته ورسوي؟
زمین کوم چې دا په پتور ډلو وی شو، یو ډلاله هوادونه دي چې د امریکا سره د افغانستان په قضایو کې مشترک ګټې لري او مشترک ستراتیژي او پالیسی لري، او ځین نور هوادونه دي چې نور پالیسیان لکه روسیا یا ایران یا مثلا پاکستان او چین زبګر کوم چې وی به ډیر تغیر کړانی شي، اما د غربي وادونو ځنګړي استازي ممکن چې د امریکا په شان د ماموریتونه یا کم شي یا دا چې بخیل منځ یوسي.
کراش د امریکا انتخاباتو ته که د انتخاباتو نتیجه د جمهوری پالو په ګټه تمام شي، فکر کوي چې بیا به هم افغانستان همدغه د افغانستان په وړاندې امریکا همدغه اوسنی سیاست مختوري او که به بدلون پکې راشي؟ ترامپ هغه څوک چې له طالبانو سره د دوحې د تړون لاسلیک کړی و،
په حقیقت کې زه فکر کوم چې د امریکا په پالیسۍ کې به کوم ډېر جدي بدلون را نه شي. په شکلیاتو او ځینو وړو پالیسیو کې ممکن بدلون راشي، اما دا هم مخکې له وخته نه سړی دا قضاوت کوي. د سیمې د حالاتو، په منځني ختیځ کې د حالاتو او همدارنګه هغه نوي نړیوال تعاملات چې رامنځته کېږي، ښایي د هغه په شتون سره له هغه سره په مطابقت ځینې تغییرات راشي. اما په ټوله کې د لوی تغییر امکان نشته. نورو امریکایان هغه ستراتیژیک ګټې چې د خپلو قواوو په شتون کې په افغانستان کې درلودې فکر نه کوم چې هغه ولري، که یې ولري هم نور هغه فرصت ورته نور نشته.
کور ودان د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي پخوانی استاد نصرالله ستانکزی و چې د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست له دندې د لرې کېدو په باب یې خپل نظر راسره شریکاوه. البته له دې پلوه چې آیا له دندې د هغه لرې کېدل د افغانستان په وړاندې د امریکا د په سیاست کې د بدلون نښه ده او که بیا هم امریکا به افغانستان ته په همغه پخوانۍ سترګه وګوري، لکه څنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند ماتیو میلر تېره شپه وویل چې افغانستان بیا هم د امریکا لپاره یو لومړیتوب دی او وي به.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
یو شمېر افغان سوداګر وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خرلاچي دروازه له نهو ورځو تړل کېدو وروسته د سوداګریزو موټرو پر مخ خلاصه شوې، خو بیا هم په دې لاره کې سوداګر له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی د غرزوی د خرلاچی ترڅنګ د تورخم له لارې هم د سوداګریزو توکو لیک درا لیک پیل شوی، خو د پیښور او تورخم ترمنځ لار هم تړلې او دوی د شلمان لار کاروي. نو جزات د سنا کاکړ پر پورته.
یو شمیر سوداګر وایي سره له دې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرلاچی پوله له نهو ورځو بندیز وروسته بیرته پرانیستل شوې او همداراز د تورخم له لارې هم د دواړو هیوادونو ترمنځ په تدریجي ډول سوداګري بیرته پیل شوې، خو دوی لا هم له ډېرو ستونزو سره مخ دي. دوی وایي خرلاچی لاره چې په سیمه کې د دوو قومونو ترمنځ د سختو نښتو له امله د سپتمبر په 1 بنده شوې وه، پرون سه شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه بیرته پرانیستل شوه، خو بیا هم ډېر لږ شمېر موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کېږي. افغان سوداګر حمید ګل ازادي راډیو ته وویل چې په سوداګریزو توکو بار 11 موټر یې په تورخم او 3 نور یې د خلاچي په دروازه کې له 13 ورځو راهیسې ولاړ دي.
خلاصه وای دا په داسې معنا سره خلاصه وای چې دینه بند خو نو موږ ته مې امیدونه ورزنه او مالزه بند اوس هم په موټر ور خوشی کړل الته ولاړ دي. په ګرمۍ کې د 30 تاریخ موټر اوس هم پکې ولاړ دي. ډېر کم موټر کړه اوس کې مخکې 50 موټر او اوس 15 موټر راوړي.
په ورته وخت کې یو شمېر نور سوداګر بیا وایي چې د تورخم له لارې د پاکستان او افغانستان ترمنځ سوداګري له 13 ورځو راهیسې په تدریجي ډول بیا پیل شوې او د باروړونکو موټرو چلوونکو ته د شلمان له لارې د تګ راتګ اجازه ورکول شوې، خو د تازه میوو افغان سوداګر رفیع الله جبارخیل د دې لارې د ستونزو په حق له ازادي راډیو ته وویل.
شلمان باندې ګاډي پریګدي شلمان باندې ډېرې غټې ستونزې دي، په هغې باندې اوس زمونږ موټر نه ځي. زمونږ هغه ټیم کې مالونه چې هغه مونږ راوګرځو د تورخم په شلمان لار باندې ولېږل، ډېرې غټې ستونزې مونږ ته پیدا شولې. هغه مالونه مونږ په میلیونو پیسې تاوانونه وکړو. بیا دغه د شلمان لاره چې دا یوه خامه لاره ده، ډېرې ستغې چړیانې پکې دي، هلته چې لوډر ګاډی کش نه کې په خپله ګاډی نه شي ختلی.
دغه سوداګر چې وایي په میلیونونه ډالرو زیان وروښته، د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه که څه هم د خرلاچۍ لارې له خلاصېدو هرکلی کوي، خو وایي باید د تورخم پېښور لار چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ تر ټولو مهمه لار ده خلاصه شي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل.
نو د خرلچی لار هم زمونږ د فارا خدا زمونږ د میوغو د فارا سبزی د فارا دغه یو حد اقل مشکلات چې حل شي هم خدا، یعنی یو لس فیصد زمونږ په تجارت کې حرکت راځي. د شلمان په نامه بل لار ده چې هغه خامه ده، هغه باندې زمونږ موټر راځي، خودرنی موټر په نشي راتللی، اکثر ترانزیتی موټر په نشي راتللی، او هغه هم ډېر کم موټر ځي او هغه باندې ډېر مصرف راځي.
نوموړی وایي چې له پاکستان سره د افغانستان سوداګري او ترانزیت د سیاسي مسایلو له کبله 60% کم شوی دی. د تورخم پیښور لار د بیګیاري په سیمه کې د 13 اگست میاشتې له 6 نیټې راهیسې د ولسي احتجاج کوونکو له لوري تړل شوی ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د اسرائیل پوځ وایي د حزب الله ډلې د له منځه وړلو په موخه د لبنان په بېلابېلو سیمو کې خپلو بریدونو ته دوام ورکوي. پوځ دغه څرګندونې وروسته له هغې کوي چې تېره شپه د حزب الله ملاتړي ایران پر اسرائیل په لسګونو بلاستیک توغندي وویشتل. نور تفصیل د حسین احمد زی په رپورټ کې.
د اسرائیل پوځ نن چهارشنبه د تلپی ولسم اعلان وکړ چې د حزب الله ډلې د لمنځلو په هدف د لبنان په بیلابیلو سیمو کې خپلوي بریدونو ته دوام ورکړی دی. امریکا د ایران ملاتړ برخمنه حزب الله ډله د یو ترهګری سازمان په توګه پیژني او اروپایي ټولنې د دې ډلې پوځي څانګه په تورلس کې شامله کړې ده. د حزب الله سیاسي ګوند د لبنان په پارلمان کې څوکۍ هم لري. د اسرائیل دولتي خبري اژانس ان ان آی د دغه هېواد د پوځ له قوله ویلي چې د لبنان په جنوبي، مرکزي او شمال ختیځو سیمو کې د اسرائیلو تازه بریدونه د تایر سایلي خار ته نږدې د نباتیا سیمې په ګډون دوام لري. د اسرائیلو په تازه بریدونو کې وازې په نباتیا ښار کې 2 کسان وژل شوی دي او 30 نور ټپیان دي. د لبنان د روغتیا وزارت وایي په تیرو 46 ساعتونو کې پر دغه هېواد د اسرائیلو په بریدونو کې په ټولیزه توګه 55 کسان وژلي او 350 ډیر نور ټپیان شوي دي. د حزب الله ډلې مشر اسان نصرالله تیروني په لبنان کې د اسرائیلو په بریدونو کې وژل شول. ایران چې د حزب الله نږدې متحد دی، تیره شپه یې پر اسرائیلو پراخ توغندیز بریدونه وکړل او ویل چې پر اسرائیلو 200 توغندي توغولی دی. خو اسرائیلی چارواکی وایي د ایران لوري یو سلاتیا توغندی توغول شو چې ټول شند شوی او په پایله کې یوازې 2 کسان ټپین شو دي. دغه توغندیز بریدونو ګڼ خبرګونونه راوپارول. فرانسې ویلي د ایراني د توغندیو پر وړاندې د اسرائیل په دفاع کې ښکیل و. دغه هیواد نن ویل چې په منځني ختیځ کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي چې د اړتیا په صورت کې به د ایران پر وړاندې مبارزه وکړي. بل پلو د جرمني صدر اعظم اولاف شولتس نن په اسرائیل د ایران توغندیز بریدونه غندلي او خبر دا ریور کړی چې د بریدونه په منځنی ختیځ کې د جګړې لمن پراخولې شي. روسیا هم خبرداري ورکړه چې په منځنی ختیځ کې وضعیت د اندېښنې وړ لور ته روان دی او له ټولو ښکېلو خواوې د زغم غوښتنه کړې ده. اسرائیل به نن پریکړه وکړي چې څنګه د ایران توغندیز بریدونه ته ځواب ورکړي. د اسرائیلو د بهرنیو چارو وزیر کارتسنن په یو بیان کې ویل چې پر اسرائیلو د ایران د توغندیز بریدونه د نه محکومولو له کبله د هېواد ته د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونی ګوترش پر ورتګ یې بندیز ولګوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
نن د اکتوبر 2 د عدم تشدد نړیواله ورځ د ملګرو ملتونو په 2001 میلادي کال کې د جون په 15 د هند ازادۍ د تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دا ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه نومولې ده. یو شمېر افغانان وایي افغانستان چې د څو لسیزو جګړو او ناامنیو په ترڅ کې ډېرو وګړو قرباني ورکړې ده، بیا هم معلومه نه ده چې دا هېواد به کله د دایمي او تلپاتې سولې خاوند کېږي.
په داسې حال کې چې د اکتوبر د میاشتې 2 نیټه هر کال په نړۍ کې د عدم تشدد د ورځې په توګه لمانځل کېږي، یو شمېر افغانان وایي چې د تاوتریخوالي او جګړو له کبله یې ډېری ارمانونه نیمګړي پاتې دي. د کابل ښار اوسیدونکی صفي الله چې څو کاله وړاندې د ماین په 14 کې یوه پخه پرې شوي وایي جګړې او تاوتریخوالي داسې زیان وراړولی چې تل یې ځوروي. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي کاشکې د هغه انسانانو په منځ کې اوسېدی چې له جګړې او تاوتریخوالي خوندي دي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په دې اړه وایي
د جنگ په اړه به زه دغه خبره وکړم چې تر اوسه خو د مونږ د کورنۍ نه یو غړی هم نه دی مړ شوی، خو بیا د خپل خپلوان خپل وطنداران چې ګورو چې مړ کېږي خفه کیږو پې، ځکه چې دا خو زموږ خپل خلک دي. او باید زه غواړم چې په دې پوره دنیا کې، افغانستان په پوره دنیا کې بیخي د جنگ نوم ورک شي.
دا په داسې حال کې ده چې نن د اکتوبر دویمه د عدم تشدد نړیواله ورځ ده، او دغه ورځ په ګڼو هیوادونو کې لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په 2008 کال کې د جون پر 15مه د هند د ازادۍ تحریک د مشر مهاتما ګاندي د زوکړې ورځ ته په کتو دغه ورځ په نړۍ کې د نه تاوتریخوالي د ورځې په توګه ونوموله. مهاتما ګاندي شلمه پیړۍ کې په هند کې د عامه پوهاوي له لارې د سولې، زغم، امن او عدم تشدد د کلتور د عامولو لپاره نه ستړي کېدونکې مبارزه وکړه چې له کبله یې نړیوال شهرت ته ورسېد. په شلمه پیړۍ کې د ګاندي سربیره خان عبدالغفار خان چې د فخر افغان یا باچا خان په نامه هم یادیږي، په افغان میشتو سیمو کې د عدم تشدد د فلسفې خورولو لپاره اوږده مبارزه وکړه او په دغه لاره کې ګڼې قربانۍ ورکړې. د عدم تشدد د فکر لارویان وایي چې خان عبدالغفار خان او ګاندي نه یوازې په خپلو سیمو بلکې په ټوله نړۍ کې د عدم تشدد فکر د خورولو په برخه کې داسې مبارزه کړې چې هیڅکله به له یاده ونه وځي. د پاکستان د سنا مجلس پخوانی غړی او د عدم تشدد د فکر لاروی افراسیاب خټک په دې اړه ازادي راډیو ته وایي:
نو دا د پرکوتوسون جګړې وي او زموږ خلک پکې د جنگ د خاشاکو په توګه د استفاده وشوه، او متاسفانه هغه لا اوس هم شروع ده، پنځه خاله ده. نو زما په خیال کې کامیابی امکانات یې ځکه ډېر دي چې خلکو په خپل تجربې سره هغې په دې پوه شو چې دا حقیقت کې زموږ ژوند ته چل جوړ کړی دی. نو ځکه تاسو ګورئ چې دا خودرو خودجوشه تحریکونه، دا ولسی پاڅونونه چې ورته مونږ وایو، دغه پروتستونه خواره شوي دي، خلک ځوانان خصوصا پر دې خبره پوه شوي دي. نو ځکه زما یقین دی چې وخت تیریږي، د جنگ خلاف مقاومت په زیاتیږي، او زمون خلک په خپله خاوره امن لپاره پاڅونونه کوي انشاءالله.
پخوانی ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو کارپوه غوث جانباز بیا د عدم تشدد په اړه مخالف نظر لري. هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چې کله استعمار او کله زور په تا حاکمیږي، نو ته به مجبور یې چې تشدد به کوي، وایي چې په تنګ راشي نو بیا په جنګ راشي. دا د انسانانو طبیعي حق دی چې خپل حق په هر ترتیب چې اوسېږي، اوله بېله شکه چې په طبیعي په سوله ییزه ډوله په عدم د تشدد، خو که نتیجه نه ورکوي خلکو ته کومه لاره پاتې کیږي چې خپله آزادي واخلي، خپل حقوق تامین کړي.
د ښاغلي جانباز په خبره په نړۍ کې اوسنیو حالاتو ته په کتو دا ویلی شي چې د نړۍ لوی هیوادونه د عدم تشدد په فلسفي باور نه لري، او په اوس کې له دې لارې د حقونو ترلاسه کول ممکن نه دي. د یادولو ده چې افغانانو د لسیزو په اوږدو کې د جنگ جګړو له کبله ګڼې قربانۍ ورکړې دي، او اوس که څه هم د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په افغانستان کې امن او ټیکاو راوسی، خو نړیوالې ټولنې په کراتو له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د احتمالي متوجې ګواښونو او ترهګریزو فعالیتونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
تاسو لا پیغامونو
د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وای بعد سلامه کچيري د غزمر راز ته مسولینو ورسیږي، دا کوم ماجر چې افغانستان ته تللی دي، مثلا الته دي د ډیر په سختۍ کې ژوند تیري، ډیر په پریشانی کې ژوند تیري. کوم وخت چې دی واوښت حکومت د اجمنو سره کړی و چې موږ به تاسو ته سرپناه درکو، نو تر اوسه پورې لا سرپناه نه درکړسی، که په کندهار کې پرتی دي که په زابل کې. نو خلک برته روان دي نورو هیوادو ته، په خشاکي لارو باندې ځي. که درته وایم خلک د کور توسان او لوښ او سامانونه ګډ خرڅوي، دوه لاس دوه پښې له هیواده وځي. یو خو روزګار نشته، په روزګار پسې په سرپناه نشته، نو دا په ګرده په ټاټو کې ژوند کوي. یعنی یو ژمی تیر شو چې کوم یخونه دوی پر ځان برداشت کړو، اوس بل ژمی را روان ده، د دغه غم دې وخوړل شي. دا به د حکومت یو ډېر غټ احسان وي له دې خلکو سره. اکثره خلک اوس هم برته واوښتلو، د کوم مهاجر چې تللي دي افغانستان ته راغلي دي، دا په دوه لاس دوه پښې په کشاکي لار باندې په هغه سختۍ باندې بېرته ځي، ولې ځکه دوی سرپناه نه لري، شی نه لري، روزګار شته نه. نو که چېرې دا خلکو ته سرپناه ورشي، دا به د حکومت هم فایده وي، دا خلک به هم دلته ټیک سي او مزدوري او خواري به کاږي. نو دا مې غوښتنه وه کوم چېرې دا غږ ترې ځای ورسوه. السلام علیکم ورحمتالله وبرکاتو.
سلام ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته. اوس د تریشل دوجار تریشلو وخت دی، طالبان پکور پکور ګرځي وشرټولای. تر دې چې طالبان راغلي دي، سلورم کال دی آیا دی قانون سره کومه د سری ورحه کې تو هم به دوا ورحه کوم مرسته کومه کړی دی بده او موږ غریب خلک یو سره موږ نه دا چولې تو هم ته محتاج یو جارم سم حاصل نه دا ور کړی اوس دوی شرټولې دلته غریبي او غربت او خپل او درد درد تللی دی بس سو کو نه لا د ورحمی په موږ باندې قانون باندې
السلام علیکم دغه افغانستان د اسلامي امارات خیوا غوښتنه ده قبولرم چې باید اتل سکولۍ چې مرکم وي هغه ماشومانو ته چې نه موټر سایکل چلولو اجازه ورکړل شي او په افغانستان کې باید په بشپړ ډول په څلور د شوالاتو کې بند شي.
ستاسې پیغام ستاسې نظر.